مننه تاسو ستړي مشي دا سجرړو داتو بجو د خبرونې دا وريدونکې هر کله کو په دې خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه څرګندونې لرو چې د افغان سولې په برخه کې د پرمختګ خبره کوي. په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د خبرو په اړه هم اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه افغانستان وایي له ایران او پاکستان اوس په زور افغان کډوال نه ایستل کیږي. د سولې ولسی حرکت نن د کابل په قره باغ ولسوالۍ کې غونډه کوي او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر بند شوی دی. د دې وزارت ویاند سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د ایران، پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتونو د پریکړې پر اساس ایران او پاکستان په جبر د افغان کډوالو لستنولو لاس اخیستی دی. سید عبدالباسط انصاری وایي
ما فعلا از تاریخ 18-19
دی وایي د جون د میاشتې د 13مې، 19مې او 20مې راهیسې له ایران او پاکستان هیڅ افغان کډوال په جبري ډول نه دی ایستل شوی. د افغانستان حکومت وایي چې 1.4 میلیونه افغانان په پا پاکستان او لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان په ایران کې اوسېږي. د بدخشان د کرهنې ریاست وایي چې په هغه ولایت کې تقریبا 60% خلکو ته مناسب خوراکي مواد نه رسیږي. د بدخشان د کرهنې ریاست چارواکي نصیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې د خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
بیشتر از 60% مردم به غذای کافی دسترسی
دی. وایي تر 60% زیاتو کسانو ته په مړه ګېډه خواړه نه رسیږي. د دې لوی دلیل د امنیت خرابوالی دی، ځکه خلک نشي کولی چې خپل پټۍ وکړي او کار وکړي. د افغانستان حکومت او نړیوال بانک په یوه راپور کې چې 2 میاشتې مخکې خپور شو وویل چې نږدې 40% افغانان کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د سولې د ولسي حرکت غړي به نن د کابل په قره باغ ولسوالۍ کې غونډه وکړي. د دې حرکت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په قره باغ کې به د سولې اوربند او د ملکي تلفاتو پر مخنیوي خبرې وشي. د سولې د ولسي حرکت غړي وایي چې د افغانستان هر ګوټ ته د سولې د شغ رسولو او د ملاتړ راغونډولو هڅې کوي. هغوی څو اونۍ وړاندې په هلمند کې هغو سیمو ته هم هغوی په وروستیو کې په هلمند کې هغو سیمو ته هم ورغلي وو چې وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او د هغوی له سیمه ییزو قمندانانو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي. د سولې ولسی حرکت تیر کال له هلمند پیل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. پر روسیه تور لګیدلی چې په 2013 میلادي کال کې په بریتانیا کې د روسیې د استخباراتو پر پخواني مامور سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو په حمله کې لاس درلود. په حمله کې د نوې چوک په نوم کیمیاوي مواد کارول شوي وو. سکریپال او د هغه لور نږدې مړه شوي وو. د امریکا حکومت له دې عمله پر روسیې بندیزونه لګولې دي. د امریکا ولسمشر پرون یو فرمان لاسلیک کړ او پر روسیې د بندیزونو دوهم دور اعلان کړ. دا بندیزونه پر روسیې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د کنټرول او مهماتو د لمنځه وړلو د قانون له مخې لګول شوي دي. خو روسیې ویلي چې امریکا به پر خپل دې حرکت پښیمانه شي او دوه اړخیزو اړیکو ته به تاوان ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف ویلي چې دا حرکت په امریکا کې د جمهوري ریاست لره روانو ټاکنو سره ارتباط لري او د واشنگتن دې حرکت نه دی حیران کړی. د داسې اوازو پاوج کې چې د ترکمنستان جمهور رئیس مړ شوی خو د مرګ خبرې پټ ساتل کیږي، د روسیې صدراعظم دیمیتری میدویدف ترکمنستان ته د تګ اعلان کړی دی. د میدویدف د رسنیو دفتر ویلي چې هغه به د اګست په 12 او 13 ترکمنستان ته لاړ شي او د کسپین په اقتصادي فورم کې به ګډون وکړي. د روسیې صدراعظم به د پلان له مخې د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف سره وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو به خبرې وکړي. خو بیردی محمدوف د جولای له 15مې نېټې راهیسې نه دی لیدل شوی. حتی د جولای په 16مې نېټه چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګیرینی اشخابات ته لاړه، بیردی محمدوف ونه لیدل شو. له هغه راهیسې د بیردی محمدوف د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې. د ترکمنستان چارواکي مکرران وای چې ولسمشر د اگست تر 15 په رخصتې دی. په مرکزی مکسیکو کې پرون لښ تر لښه 3000 کورنۍ د غاز د خپرېدو له امله بې ځایه شوې. د راپورونو پر اساس یو شمېر مشکوکو غلو د طبیعي غاز یوه نلیکه څو ځایه قطع کړې. د مکسیکو په مرکزی مکسیکو ولایت کې چارواکو رسنیو ته ویلي چې خلک یې د مسؤون پاتې کېدو لپاره له سیمې ایستلي او په موقتي استوګنځایونو کې یې ځای پر ځای کړي دي. دا تخریب شوې نلیکه د تیلو د انتقال لپاره هم استعمالی شي او په مکسیکو کې د تیلو او ګاز د انتقال مرکزی نلیکه ده. داسې انګیرل کېږي چې غلو د تیلو د غلا لپاره دا نلیکه تخریب کړې او شلولې ده. د جرمني د خبري اژانس په حواله تر 1500 زیات پولیس عسكر او د بیړنیو حالاتو مامورین سیمې ته استول شوي چې له ګاز یې پاک کړي او له نلیکې د ګاز د وتلو مخنیوی وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ.
With respect to Afghanistan, we've made a lot of progress. We're talking.
د ولسمشر ټرمپ د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د طالبانو له استازي سره د زلمی خلیلزاد په مشهد امریکایي پلاوی د خبرو په اړه به هم واوري. نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې مسله چیړلې. په خوست کې شمیر ډاکټران د خوارانو د وړیا درملنې ژمنه کوي.
مثلا زه دسترګې ډاکټر یم، دسترګې په برخه کې به مونږ وړیا خپل پولیس ته مفت عملیات ورکوو.
د ګوړیا چار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د توقع او هیلې مسله چیرل شوې چې څومره باید وي او ولې باید وي.
که څوک چیرته کار لري او موږ ورته اعتراض موږ سره کار وکړه. که څوک مصروف یا موږ یې غواړو خپل کار کې مصروف کړو. که څوک پیسې نه لري موږ پیسې ترې غواړو. دې ته بې ځایه یا له حده او اندازې ډېره ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان د سولې په تړاو خبري وکړي او یو ځلې بیا خبرداري ورکړ چې هیواد د توان لري چې د افغانستان جګړه وګټي، خو نه غواړي چې په میلیونونو انسانان د دې ګټې لپاره ووشل شي. ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دی وایي د افغانستان په ارتباط موږ ډېر پرمختګ کړی، مش خبرې کوو، په ورته وخت کې مو پرمختګونه کړي. مش هلته شمیر کموو، هلته زموږ د 19 کال شو. مش په واقعیت کې هلته د پولیسو دند مختوړو. مش کولای شو چې د افغانستان جګړه په 2-3 یا 4 ورځو کې وګټو که مش وغواړو. خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووشل شي. ولسمشر ټرمپ همداسې خبرداري تیر میاشت ورکړی وو، خو دا ځلې دا خبر هم وکړه چې د ده هدف د اټومي وسلې استعمال نه دی، د متعارفو وسلو د استعمال ده. تیره اونۍ داسې راپورونه خپره شوي وو چې د امریکا متحده ایالاتونه به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 14,000 ته راښکته کړي، خو په دې برخه کې ولسمشر ټرمپ پرون د خبریالانو خبرو ته واضح ځواب ورنه کړ. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې په دې شرط په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي او له القاعده شبکې چې پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو مسؤوله ده همداراز له نورو ترهګرو ډلو څخه لری شي. واشنگتن غواړي چې له طالبانو سره د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې موافقه بشپړه شي، خو د تړون لپاره پکار ده چې طالبان د کابل له حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي. یو شمیر افغانان د سولې په معاملې کې بیړې ته اندېښمن شوي دي او په دې نظر دي که چېرته امریکایي ځواکونه ژر تر ژره له افغانستانه ووزي ممکن بیرته طالبان واکمنان شي. طالبانو چې نږدې نیمایي افغانستان یې لاندې کړی دی په وروستیو کې ژمنه وکړه چې د ملکیانو ژوند ته به پاملرنه کوي، خو لا هم په افغانستان کې شخړې په شدت ادامه لري. د ملګرو ملتونو د سیشنبې د ورځې د خپاره شوي راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,316 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي او 2,416 نور ټپیان شوي دي. د په دې کې د تیرې اونۍ هغه څلور دېرش قربانیان نه دي شامل چې د کندهار هرات پر لار د دوی بس موټر پر ماین وخوت. د راپورونو له مخې دا ماین طالبانو ویشی وو. بل لور ته له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پلازمېنې دوحې ته رسېدلی دی. خلیلزاد پر ټویټر د دې خبر د تایید ترڅنګ لیکلی دی چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور د افغانستان له شرایطو سره مربوط دی. خلیلزاد دا خبره هم کړې چې طالبانو دا اشاره ورسولې چې د سولې موافقه غواړي، خو خلیلزاد وایي د سولې ښه موافقه پکار ده. د خلیلزاد د خبرو او د دوهې د غونډې په ارتباط نور جزئیات د فرشتي جلالزی پراپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد دوهې ته ورسید. خلیلزاد پرون مخصوصاً په یو ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو سره د خبرو د بیا پیل لپاره دوهې ته رسیدلی. خلیلزاد لیکلی موږ د سولې موافقه غواړو، نه د وتلو موافقه. د سولې داسې موافقه چې د وتلو لپاره زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد په همدې ارتباط په یو بل ټویټ کې لیکلي طالبان داسې اشاره رسوي چې دوی غواړي چې یوه موافقه وشي او موږ د یوې ښې موافقې لپاره تیار یو. خلیلزاد د ښې موافقې جزئیات نه دي ورکړي، خو په دوحه کې د وسوال طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وایي له امریکا سره توافق به د سیمه ایزو او نړیوالو څارونکو په مخ کې اعلان کړي. سهیل شاهین په وایي سمس کې چې ازادي راډیو ته استولې ویلي چې نړیوال شاهدان چین، روسیا، ملګري ملتونه، ګاونډي هیوادونه او نور دي. هغه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په دوحه کې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی بنن د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې پیل کړې. د سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند سي، ازادي راډیو ته وویل چې د وسوالو طالبانو د بېلابېلو ډلو ترمنځ هم بحثونه روان دي. زلمی خلیلزاد پرون له اسلام آباد قطر ته ولاړ. هغه په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ له مشر سره وکتل. خلیلزاد پرون ټویټ وکړ چې مقابل لوري ته یې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکړي او د پاکستان پر رول مفصلې خبرې شوې دي. خلیلزاد پر ټویټر په یو بل پیغام کې لیکلي چې سوله د افغانستان او پاکستان لوري د اعتماد وړ تضمین غواړي چې یو لوری به هم اجازه نه ورکوي چې خاوره د بل پر ضد ګواښ ته استعمال شي. هغه لیکلي داسې ضمانت چې د سولې لپاره له هر اړخیزې بین الافغاني موافقې سره یو ځای شي، په سیمه کې د اقتصادي همکارۍ، ارتباط او ترقي لاره پرانیستلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي لیکلي چې د خوشبینۍ وړ وخت را رسیدلی او دواړه هیوادونه باید له هغو فرصتونو کار واخلي چې په سیمه کې د رامنځته کېدو په حال کې دي. خلیلزاد اسلام آباد تر تګ مخکې ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته نږدې شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د ولسمشۍ د نوماندانو شورا له 15 ورځني ځنډ وروسته د انتخاباتي مبارزو د پیل خبر ورکړ. د دې شورا یو غړي شهاب حکیمي پرون په کابل کې په خبري ناسته کې وویل دولسو انتخاباتي ټیمونو پریکړه وکړه چې د سیده د ولسمشۍ انتخابات نه تحریموي، خو پر حاکم انتخاباتي ټیم به خپلو فشارونو ته ادامه ورکوي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شورا چې د ولسمشریزو ټاکنو سره د پریکون غوښ کړی وای دستي ټاکنې نه تحریموي، خو د حاکم انتخاباتي ټیم په وړاندې خپل فشارونو ته دوام ورکوي. د ولسمشریزو ټاکنو نوماند شهاب حکیمی چې د جمعې په ورځ د نوماندانو د شورا په استازولۍ په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل دوی پریکړه کړې چې خپل انتخاباتي مبارزې به پیلوي. دوی ټاکنیزې مبارزې پیل کړي. رازم د تحریم مسلې ته موږ د تحریم ګواښ ته دوام ورکوو تر هغه وخته چې کچیر انتخابات کیږي. نو باید په دې پروسه کې اصلاحات رامنځته شي تر څو شفافې ټاکنې ولرو چې افغانانو ته د منلو وړ وي. اوس مهال موږ په ټول افغانستان خپل فشارونو ته دوام ورکوو.
تمام افغانستان ادامه میدیم.
خغلی حکیمی ونه ویل چې د تحریم دا غواخ به تر کومه روان وي، خو وی ویل چې تیر شپه د نوماندانو شورا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په ګډون د بیلابیلو سفارتونو له سفیرانو سره ناسته درلوده او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه خپل اندېښنې له دوی سره هم شریکې کړې دي. د نوماندانو شورا د تیر اونۍ د یکشنبې پورې د ولسمشریزو ټاکنو د تحریم غواخ وکړ. دې شورا د ویلامی په خبرولو سره ویل هغه وړاندیزونه چې دوی د عادلانه پاکو او باوري انتخاباتو لپاره حکومت انتخاباتي کمیسیونونو او نړیوال ټولنې ته کړیو په پام کې نه دی نیول شوی. د کاندیدانو شورا د غشان حاکم انتخاباتي ټیم له دولتي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې هم تورن کړی و. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم په خپلو کمپاینی غونډو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستې ده چې دا له ټاکنیزو اصولو سرغړونه بلل کیږي. خو د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ټیمونو دغه اداګانې رد کړې دي. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ټاکنیز ټیم ویان قادرشاه د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته پاملرنه نه ده کړی او هڅه کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلۍ ته زمینه برابره شي.
حکومت هم وار وار ژمنې کړې وي او تعهدات سپارلي. متاسفانه کمترینه توجه هم د ټاکنو د اصلاح لپاره یا د ټاکنې سیستم د اصلاح لپاره او یا هم په ټاکنو کې د شفافیت، عدالت او ټولو ته د منلو وړ د باعتباره ټاکنو رامنځته کېدو لپاره هیڅ ډول توجه ونه شو. برعکس، نه دا چې دوی ظرفیتونه ایجاد کړل د ټاکنو لپاره، بلکې حکومت هغه ظرفیتونه هم چې د ټاکنو لپاره په وجود راغلي وو هغه یې په ډېره بېرحمۍ سره له منځه یووړ.
که څه هم افغان حکومت تازه په دې اړه سندي ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی و چې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي او په دې انتخاباتو کې به هیچا ته د لاسوهنې حق ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسانو ځانونه نوماندان کړي دي.
د خوست د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې به د خوارانو وی برخې ته به په وړیا ډول روغتیایي خدمات وړاندې کړي. بل لوري ته د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه کړې او ویلي دي چې د دوی اداره به په دې برخه کې د خصوصي سکتور له ډاکټرانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې د بیوزله او اړمنو ناروغانو د وړیا تشخیص او درملنې لپاره ځینې برنامې او فعالیتونه په پام کې نیولي دي. دوی زیاتوي د ډاکټرانو ټیمونه به د خپلو کلینیکونو د تشخیص له وسایلو او درملو سره لرو پرتو سیمو ته ځي او د یو منظم پلان له مخې به په دوامداره توګه د اړمنو او غریبو بیمارانو درملنه کوي. خوستیو ډاکټرانو دا څرګندونې د جمعې په ورځ د هغه غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړې چې د ډاکټرانو د ولایتي اتحادیې د مدیره هیئت د ټاکلو لپاره جوړه شوې وه. د ډاکټرانو د اتحادیې مخکینی مشر ډاکټر جان محمد او ډاکټر نعمت الله وزیری په دې اړه وویل:
مثلا زه د سترګې ډاکټر یم، د سترګې په برخه کې به مونږ وړیا خپل ولس ته مفت عملیات ورکوو، حتی تداوی به هم په دا برخه کې کوو. مونږ په پلان کې لرو چې امبولانسونه ولرو. هغه غریب خلک چې دی د تداوی توان نه لري، واس نه لري، هغه ته پوره مونږ ځانګړي کمپنۍ جوړ کړو او فنډ ته جوړ کړو. که داخله کې وي، که په جراحي کې وي، په هر برخه کې چې وي، دې ته مونږ فنډ جوړ کړو. تا کوم کس واس نه لري، پیسې نه لري، چې هغه تداوی علاج په وړیا ته وشي هم په خط طریقه سره تر شي.
ډاکټر محمد نور زدران په خوست کې د تلاسیمیا د ناروغانو د وړیا درملنې مرکز لري. دی وایي د خپل فعالیتونو په جریان کې ورته معلومه شوې چې په دې ولایت کې ډېر بېوزله بیماران شته چې نشي کولی د اقتصادي ستونزو له کبله روغتونونو او ډاکټرانو ته ورشي.
د ټول افغانستان خلک، خصوصا بل خصوص د خوست خلک ډېر غریب دي. ځنه خلک وایي چې ولاد علاج د پیسې دی د کمښت دی وجنه موږ ډاکټر ته ځکه په وخت نه راغلي. هر ډاکټر دا پارس په ځان باندې وګړي که پورس کدی شل دیرش یا پنځیس مریضان ګوري، نو لس پنځلس مریضان هغه غریب خلک دلته راځي، هغه ورسره وشي، نو دا به ډېره ښه وي.
بل لور ته د خوست د عامې روغتیا ریاست د ډاکټرانو اتحادیې او په خصوصي سکتور کې نورو ډاکټرانو ته ډاډ ورکوي چې په دې موخه کې به هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر بلال نورانی وایي:
د خوست عامې روغتیا ریاست د ډاکټر صاحبانو اتحادیې سره په کامله توګه همکارۍ ته ژمن دی. په نږدې راتلونکي کې به د ډاکټر صاحبانو د اتحادیې په همکارۍ په خوست کې فری کیمپونه موجود وي چې د مریضانو لپاره دوا، هغه اړین وسایل چې دوی لپاره ضرور دي، د اتحادیې په همکارۍ مونږ پرمخ یوسو.
په خوست کې د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه لپاره د نوي مدیره هیئت د ټاکلو په دې غونډه کې خوست والي محمد حلیم فدایي هم ګډون کړی و. ښاغلي فدایي د ډاکټرانو ترمنځ یووالی مهم وباله او ویل چې
وحدت اتفاق د ډاکټرانو ترمنځ دا ډېر مهم ده. دا باید قانونمندۍ دپاره، پروفیشنلیزم دپاره، د ریسرچ تحقیق دپاره، د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په طبي ساحه کې په دغو ټولو ډګرونو کې باید دغه ټولنه خپل نقش ولوبوي او ټولنې ته یو تولید وړاندې کړي.
سره له دې چې خصوصي ډاکتران خلکو او ناروغ لرونکو لپاره د معیاري او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو ژمنې کوي او وایي چې تر دې وروسته به د بیوزلو او اړمنو ناروغانو د یوې برخې وړیا درملنه کوي، خو بل لورې ته ځایي خلک اړوندې حکومتي ادارې په دې تورنوي چې د روغتیایي سکتور منظم کنترول او څارنه نشي کولی، او له همدې کبله د روغتیا برخه هم تر ډیره تجارتي شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان د سولې مسله چیرلې ده. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله اخري ګڼه کې د مشهور لیکوال فرید زکریا مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: د افغانستان په جګړه کې امریکا ته بریا مهمه ده، خو دا بریا باید د سولې په میدان کې له ماتې سره یو ځای نه وي. په دې مقاله کې راغلي چې له طالبانو سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې توافق کولای سي د افغانستان 13 کلنې جګړې ته د پای ټکی کښېږدي، خو په همدې حال کې کولای سي ترورستان نور هم پیاوړی کړي او افغانستان د کلونو لپاره یو ځل بیا د جګړې پر لور پورې وهي، او په نتیجه کې امریکا اړ سي چې یو ځل بیا خپل ځواکونه د هیواد ته د جګړې ډګر ته ولیږي. د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال فرید زکریا په لیکنه: سیاسي حل باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو متمرکز نه وي، بلکې اصلي هدف یې باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ پر سیاسي حل لاره وي. د زیاتوي چې یو مهم او اغیزمن ګام دا و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره وګماره. دوهم ګام باید دا وي چې د مذاکراتو ساحه پراخه سي او افغان حکومت هم په دغو مذاکراتو کې شامل سي. د ورځپاڼې په لیکنه اخري نتیجه باید دا وي چې په افغانستان کې یو د ملي وحدت حکومت قدرت ته ورسیږي چې پکښې د افغانستان اوسنی حکومت او طالبان برخه ولري، خو اوس مهال دا یوه ستونزمنه خبره ده، خو په وروستیو پړاوونو کې دا کار ناممکن نه دی. له بلې خوا مقاله لیکي چې امریکا باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په تړاو له طالبانو سره د کاغذ پر مخ داسې موافقه ونه کړي چې هغوی په راتلونکي کې په اسانۍ ورڅخه سرغړونه وکړای سي. فرید زکریا لیکلي چې امریکا په افغانستان کې مهمې لاسته راوړنې درلودلې دي، چې له هغه څخه د نجونو او هلکانو د زده کړو، د القاعده ماتول او په افغانستان کې او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د امریکا د نظامي مصارفو کمول دی. خو د ورځپاڼې په وینا امریکا باید تر لاسه کړی چې په افغانستان کې د جګړې له ختمېدو سره د سولې په ډګر کې هم بریالی دی. میل آنلاین خپرونې په خپله اخري ګڼه کې دې ټکي ته پام کړی چې په دې وروستیو وختونو کې د امریکایي او افغان چارواکو او حتی د طالبانو ځینو څرګندونو ته په کتو یوه خبره واضحه ده، او هغه دا چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې د موافقیت ترلاسه کولو لپاره د سپتمبر میاشتې لومړۍ نیټه یوه ښه ورځ زیاده کړې ده، او شاید د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات د همدې پړاو په مذاکراتو کې نتیجه ورکړي چې د جمعې په ورځ په دوحه کې پیل شول. خبرونه لیکي امریکایي سناتور لینسی ګراهام د دغو راپورونو له تاییدولو پرته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې هیله لري هغه موافقه چې امریکا یې له طالبانو سره لاسلیک کوي د دې هیواد او متحدانو ګټې پکښې خوندي سي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. د هند امنیتي چارواکي وایي داسې شواهد یې موندلې چې وسلوالو کسانو چې د پاکستان پوځ یې ملاتړ کوي په کشمیر کې د هندوانو په یوه عبادت ځای د حملې پلان جوړ کړی و. د روان میلادي کال د فبروري په 14مه په هندي کشمیر کې د هند د پولیسو پر یوه موټر چاودنه وشوه چې 4 هندي ملیشه پولیس پکې ووژل شول. تر هغه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا کړکېچ زیات شو. د هند لوري د وروستۍ ادعا په اړه پاکستان رسمن څه نه دي ویلي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د رویټر خبری اژانس په حواله هندي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو پلان جوړ کړی و چې د امرنات په غار کې چې د هندوانو لپاره ډیر سپیڅلی ځای دی او هر کال زرهاوو هندوان د عبادت لپاره ورزي چاودنه وکړي. د هندي لوري په وینا د چاودیدونکو موادو په هغه بسته کې چې موندل شوي داسې ماینونه هم شامل و چې د پاکستان سخت نقشه ورباندې نښلول شوی وه. رویټرز خبري اژانس وایي د هند په تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې حکومت پرون حکم صادر کړ چې د امرنات غار ته د عبادت لپاره د زیارت کوونکو تګ بند شي او پر هغو کسانو چې وار له مخه هلته ورغلي دي امر وشو چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د جمو او کشمیر حکومت ویل چې دا اعلان یې د استخباراتي معلوماتو پر بنا کړی دی. د هند پوځ یو جنرال کې جی اس ډیلون پرون په سرینګر کې خبریالان ته وویل پر ماینونو د پاکستانی فابریکو نشان په وضاحت دا څرګندوي چې د پاکستان پوځ په کشمیر کې په تروریزم کې لاس لري. د پاکستان پوځ یا خارجه وزارت تر اوسه پر دې مسله نظر نه دی څرګند کړی، خو د پاکستان حکومت تر دې وړاندې مقرره د سیمې په کچه په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلودل رد کړی دی. د پاکستان حکومت وایي چې په وروستیو میاشتو کې پر اسلام پالو افراطي ډلو محدودیتونه زیات کړي دي. پاکستان دې ته هم اشاره کوي چې په پاکستان کې د افراطي افکارو ملاتړ کوونکی حافظ سعید یې نیولی دی. حافظ سعید تورن دی چې د هند په ممبئی ښار کې په 2003 میلادي کال کې د تروریستي حملو په پلان کې لاس درلود. هغه مهال په ممبئی کې 164 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي وو. په هند کې د ساوان فصل روان دی او هندوان د دې میاشتې سره تړلي مذهبي مراسم ترسره کوي.
تاسو ل پیغامونو
بشیر ل کولل تخا ډیر خوشاله يم چې په حتی زون په ننګرهار ولایت کې برخنوي تسکيري توزیع لري تقریبا نه له هغې څخه کې چې شروع شوه. موږ ته ډیر خوشاله او ډیر راضي وتی او زموږ یو غوښتنه دا وه چې دا برخنوي تسکيري توزیع لري دا بهر باید ته په کولل کې هم باید فعال شي او د پکوړل کې هم یو دفتر ولري. موږ بیا هم وخت لرو چې دا برخلي تذکرې توزیع لړۍ کونړ کې شروع شي او په هر ورځاري کې به شروع شي دا پرخه ورته شي.
خو سره چې حضرت الله مینه خبرې کوم د خصوصي څخه زما د پیغام ده چې د دولتي سفن کې لپاره چې کوم په خاصه د شوی دی او شوی دی او دی لپاره کوم نمبر کوم خاصه په نمبر کې ورکول شي او دوی ورې د شهیدانو ورسینو کورنۍ ته کومه خاصه نمبر ده شوی او حتی دا چې هغه سرباز چې په هغه وخت کې شهیدیږي کوم خط لري نغدي پیسې او هغه وخت کې ورکول کیږي هغه پیسې هم خپل کیږي. په دې اړه باید دوی خو دې خو سولې په دې اړه باید دقیق توجه ولري او دا معلومات حاصل کړي چې دا پیسې ولې خپل کیږي او د نمرې ولې ورکول کیږي. وسم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند لمارجی ولسوالی څخه پر استول سمس کې لیکلی دی دا چې د خلیل زاد او طالبانو په خبرو کې پرمختګ شوی باید د دوامدار سولې لپاره لډیر دقت کار واخیستل شي. جاوید لکندهار لیکي سوله افغانان غواړي خو هغه وخت سوله ممکنه ده چې امریکا او پاکستان وغواړي. عبدالحکیم جمالی د فرال بکوا ولسوالی څخه لیکي اوس هغه وخت را رسیدلې چې افغانان یو موټی شي او په ګران افغانستان ته افغانستان کې سولې راولي. راز محمد نورزی لکندهار لیکي د سولې په او بخشید دای وای چې د سولې په خبرو کې باید د حکومت مشان د افغان ځواکونو قرباني هیر نه کړي. صدیق الله لننګرهار لیکلي دي له طالبان غواړم چې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالرحمن له کابل پراستول سمس کې د کلیدي طالبان باید ژر تر ژره اوربند اعلان کړي کنه داسې خلک په افغانستان کې شته چې سوله نه غواړي او د سولې د هڅې به ګډي وړي شي. تازه خان سمسور لننګرهار به بلې موضوع ته اشاره کړې دی کې د ډاکټرانو په کند په ننګرهار کې د درملو نرخونه زیات کړي دي. عبیدالله بیا پراستول سمس کې د خوست ډاکټرانو د هڅه ستایلې ده چې د خوارانو وړیا درملنه کوي. په دې اړه مو د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې راپور درلود. محمد قاسم ځواک پر استولې سمس کلی کې پر عامه تاسیساتو حمله جنایت دی او باید مخنیوی وشي. او عبدالواحد مدقیق لیکلی دی چې د سولې لپاره باید ټول افغانان د خدای پاک دربار ته لاسونه پورته کړي تر څو د خلیلزاد هڅې نتیجه ورکړي. اته بجې او دېرش دقیقې دی. لنډ خبرونه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر بند شوی دی. د دې وزارت ویاند سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د ایران، پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتو د پریکړې پر اساس ایران او پاکستان په جبر د افغان کډوالو لستنولو لاس اخیستی. د بدخشان د کرنې ریاست وایي چې په دغه ولایت کې تقریبا 60% خلکو ته مناسب خوراکي مواد نه رسیږي. په افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت غړي به نن د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې غونډه وکړي. د دې حرکت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په قرباغ کې به د سولې اوربند او د ملکي تلفاتو پر مخنیوي خبرې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. د داسې اوازو په اوج کې چې د ترکمنستان جمهور رئیس مړ شوی خو د مرګ خبرې پټ ساتل کیږي، د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف ترکمنستان ته د تګ اعلان کړی دی. او په مرکزی مکسیکو کې پرون لږ تر لږه 3000 کورنۍ د ګاز د خپرېدو له امله بې ځایه شوې دي. د راپورونو پر اساس یو شمېر مشکوکو خلو د طبیعي ګاز ژوند لیکه څو ځایه قطع کړی ده. وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د کور کلی پروګرام کې د توقع یا هیلې په اړه په تفصیل اوریدلی شئ.
کور کلی
نن سبا چې رالی مه هم مرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو ریدونکو د کور کلی وی بلې خبرونه ته مو هر کلی کوم. داونی په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې خلک لنور څخه ډیره تمه یا توقع لري، لنور څخه ډیره تمه څه پایلې لري، او لنور خپل تمه څنګه کمولی شو. د نورو د تمه په اړه د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه، د ارواپوه نظر او په پای کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو چې کتر پای را سره وي و به یوري. د کور کلی دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه خاطر پر دې سي درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ چې مریم توخی وړاندې کوي.
انسانان چې ټولنیز ژوند لري په مختلفو برخو کې ګډ ژوند، کار او مرستې ته اړتیا لري. یعنی دوی کولی شي چې د یو بل په مرسته خپل ستونزې حل او خپل ژوند ښکلی کړي، خو کله ناکله بیا له نورو د مرستې او همکارۍ تمې دومره لوړې شي چې د مقابل لوري په وس او توان کې نه وي. مثال که یو کس له خپل ملګري یا خپلوان څخه د یو ستر کار تمه ولري او هغه یې ونه کړي، ترې خفه کیږي، خو که یې وکړي خپله له ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي. دا چې ولې یو شمېر خلک له نورو ډېرې تمې په زړه کې پالي، عوامل یې د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد پوهن مل شرف الدین عظیمي راته وایي.
توقع یا تمه یا غوښتنه هغه څه ده چې په طبیعي شکل باید هر انسان ولري، اما ارواپوهن هغه توقعات چې بېجای، هغه توقعات چې ډېر سي، هغه توقعات بې مورد سي، هغه په غونې وککوي. معمولا موږ ځینې ابتدایي توقعات دي، مثلا هر خاوند خپل مېرمنې توقع لري، هر بچی له خپل مور توقع لري، هر رئیس له خپل کارمند توقع لري، هر انسان باید د بل انسان د قوانینو د مراتولو توقع لري. اما که یو څوک چیرته کار لري او موږ ورته چې راځه موږ سره کار وکړه، که یو څوک مصروف وي او موږ یې غواړو په خپل کار کې مصروف کړو، که یو څوک پیسې نه لري او موږ پیسې ترې غواړو، دې ته وایي بې ځایه یا له حده او اندازې ډېره ده. متاسفانه پر نفس اعتماد یې ټیټ ده، عزت نفس ټیټ ده، خودکمبینه دي، حقیره دي، عقدې لري، او په کوچنیوالي کې ډېر اطاعت سوی د دوی، په کوچنیوالي کې د دوی ډېر نازول سوي دي، نه ډېر خدمات ورته رایه سوي، ډېر کومکونه ورسره سوي اوس پورته خو دي.
ځینې خلک په دې تمه له نورو سره ښه کوي چې وروسته هم دا ډول تمې دوی هم ترې لري، خو کله چې هغوی بیا د دې ډول خلکو تمې پوره نه کړي، د راز محمد غوندې ترې خفه کېږي او اړیکې ورسره پرې کوي.
شپږو کاله مخکې موږ دوستانی وو، هغې سره همدغه زموږ پار عرصه کې موږ خګړه ورسره کوله، همکاري ورسره کوله، لازم یو ځای ورسره کته پورته بس منډې مارې تاکي ورته کوم کولو، او چې کله ما خپل لاس تنګ واقعیت سخت لاس تنګ په هغې وخت کې دا پنځه کاله مخکې، نو په خدای دې ته مجبور وم چې څه رقم ته کور منځکه پټۍ زګراو کړم، ځان خلاص کړم، لاره پیدا کړم ځان ته، خو موږ هم چاته لاس را نه کړو. همدغه وه چې ما بالاخره قطر رابطه کړو، بس پردی انډیوالان پیدا کړی دي، هغې نه ورکړه چې هر شي غواړم را کوي، په اختیار کې را کوي، بېرته زه هم ورسره کوم. دا ما خپل توقع هم و اول نه چې باید څرنګه چې یو نفر ته لاس ورکړم بېرته لاس مونیسي.
ځینې توقعات په طبیعي ډول انسانان لري، لکه د مشرانو توقع، له کشرانو احترام دی. داسې نور مثبت توقعات هم شته چې معقول او پر ځای ګڼل کېږي. په دې اړه د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد رفیع وایي،
دلته خو توقعګانې مختلفې دي. توقع باید اوس فرض مثال زه یو استاد یم، څومره چې زه په هماغه مضمون یا په هماغه راز کې زه تدریس ورکوم، څومره زه زیار باسم، زحمت باسم، یعنی همغونه توقع زه لرم چې باید چې زما شاګرد، یعنی هغه هم باید چې په یو څه پوهیږي. زما دغه توقع دی چې چیرې زه د هغه په اندازې توقع نه لرم، یعنی یو څه فیصدي توقع لرم د خپل جانب مقابل نه، چې باید هغه د هغه په وجود کې ولیدل. ولا خو بیا بې ځایه توقع ګټه نه کوي، یعنی هماغه توقع ښیي چې هغه مثبت وي. ته چې بې ځایه توقع موږ نه لرو، چې فرض مثال یو نفر دې راشي یا موږ ته یو ایسکریم واخلي، یا فرض مثال یو بوتل اوبه دې موږ ته واخلي، یا یو نوشابه دې موږ ته واخلي، داسې توقع موږ نه لرو. دغه توقع لرو چې فرض مثال موږ او تاسو په اجتماع کې ښه اوسو، یعنی په مجموع کې ښه اوسو.
د کندهار اوسیدونکی سید عبدالله وایي، ځینې خلک په دې تمه وي چې این کې کپین کې دا پټای برا شین کې، خو د نوموړي په وینا دا ډول تمې نور لستونزو سره مخ کولای شي.
اکثره وخت زموږ خلک پر ځای دي چې امکانات او شرایط وسنجي، بې ځای او د خلکو څخه د مقابل لور څخه ډیر به حده توقع لري، پرته لدی چې د خپل هغه ته کوم څه کړی وسی، خو دې دا توقع لري چې طرف جانب ودا ته هر څه وکړي. زما په نظر دا هغه چا څخه ډیر توقع کولای شي چې دا هغه ته نږدې وسی، دا خلیا د کورنۍ غړي وسی، یا نږدې دوستان وسی، یا نږدې همکاران وسی، یا نږدې ملګری وسی، چې د هغه سره یو څو وخت پات سوی وي، دا خپل یو ان سره ولري، کیدای شي د هغه څخه توقع تام ولري. هر څوک توقع لري، خو د هر شي د پاره باید موږ یو حد او سرحد ولرو. هر شي چې تر خپل ټاکلي نصاب واوښته بیا مناسب نه راځي.
له حد زیاته توقع انسان تل نورو ته مجبوروي چې هغه یو څه ورته وکړي، او کچېره هغه کار چې د توقع ته لري ونه شي، بیا نو خفقانونه مایسته راځي. د هلمند ولایت اوسیدونکو ماګل هغه میرمن ده چې تل نورو سره پرته له کومې توقع مرسته او ښه کوي.
ما ورول د دې زوی شیرینی چې راوړ، ما بي چې نو چې را ما چې زوی ته کوزا وکړ، دا مې چې لیدلم نه رات راځي او نه راغلی، بیا مې زړه کې نه دی ګرځېدل هم خیر، نو ما سره دا وکړه دی و نه کړل، نو خو توقع خو نه لرم، او زړه مې نه دی ځنی بد، یو به نه لري او یو به زړه لري، دا چا زړه بل رقمي و چا سره زړه شر راوي وکړ.
دا چې ډیره توقع له نورو څخه کوم رواني او روحي مشکلات راولاړوي. بیا هم استاد شرف الدین عظیمی په اړه وایي،
هغه څوک چې توقع تر کېږي او په وار وار هغه خستګي ستړی کېږي او په تنګي او کوشش کوي تل ځان لري کې، اما هغه څوک چې توقع کوي تل د پرمختګ، رشد او ودې مخنیوي کوي، او تل اندکرنج، نارامه، خپه، غمجن، حسود او متاثر کېږي. هغه څوک چې توقع لري باید سر لمدانه نه د خپل توقعاتو په کمخ کې کوشش وکړي او بل اخره لمنځه ویسي. اما ځین مواجه توقعات لري هغه دی وکی او که احیانا نه ترسره کیږي سر دی نه پسو. زه فکر کوم چې دغه کسان باید پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي. دغه کسان که احیانا نه توقعات او غوښتنې نه ترسره کیږي، زړه ته نه چي، هیڅ څوک د چا غلام نه ده، د چا بنده نه ده، برده نه ده. هر څوک خپل ژوند لري، خپل هیلې لري، خپل رابط لري، خپل بوختیاوي لري، او هر څوک کوشش کوي ځان په خاطر کوشش وکړي. او اړینه نه ده چې خلک راسي موږ ژوند، موږ چارې، موږ اړیکې او موږ رابط راسم، وخت د مننې سي ځکه چې دا هیڅوک مسول نه دي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې مو عام خلک پوښتلي چې له نورو د تمې په اړه څه نظر لري. په ګډه اورو.
نور محمد د کابل ولایت اوسیدونکی ما به ځای توقع دا یو غلط کار دی څوک چې چا سره ملګرتیا کوي وروري کوي همکاري کوي دا بدون لدی نه چې څوک چا سره توقع ولري باید بغیر لغنه وکړي
نوی دلا دای د پارون ولایت د غربه ولسواله ما دا بیزای توقع چی چانه تو که دا که خبرنده پدی خاطر بانده چه یو چوک کیگی چه توقعی دا پورا نکرای شی شاید دا پواز که پورا نو بسیگی هر توک باید خپلا کوشش وکی چه دا آقا شاید چه دا پزرکی غالی باید زامر برسه اینو دا بل چانه توقع بیزای توقع کنه دا
زه د ولایت د بغلان یم په نوم حاجي ببرک په قوم مامزای که څوک چا سره ښه کوي او دی امیندونه او تمه باندې ښه ورسره کوي چې زه خو سبا به هغه کار تر وکړم او بله ورځ به هغه تر وکړم بله ورځ به یې لور تر وغواړم بله ورځ به دنیا تر وغواړم دا کار نه په پښتو کې سته نه په شریعت کې سته دا غلط کار ده دا د به هر څوک چې هر چا سره کوم کار کوي هغه د الله د رضا لپاره کوي
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخیلی کلی ستاره امینی او شفیقی لکنخیل پکې برخه اخیستې ده.
بلبل و بلبل خوری په کور کې و راځه خوری په کور کې مچیر به ولاړه سم
سلام علیکم بلبل خوری
و علیکم سلام خوری ستړی مسی راځه راځه راځه
خیر سی
دته دا پکې ته څنګه په دتو شګه دا پکې مخ په دروازه ته اون دا څه دلته کې نه دات
ډیره ګرمي ده ګرمي نه ده بلا ده بلا
خوری رښتیا ام ګرمي خو به خېټه ده ته تک شنه زب چای در تر راوړم
نه 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 چای نه چکم یو جام یخ او بره تر راوړم
سمه ده دا یو جام یخ او به در تر راوړم
تو
از یه درمه چوب
لده چه که چوب کنم خیریوسی بس 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 خوری دست یخی و بوی چه در زنو می
نوش جنج نوش جنج وجود شده
جوانده ایوسی چای با بیادی زیتونی کرا او چکو آقا دی زوی مبارکی دی نیم رغلی ما ویل چی دوارا با یو جای لاریسو
نه نه خوری زنو ورزم کدام و ملاکو رو آخم یو آری ورغلم پس پک نظر را تو کرد اما آقا می بست بیا نور کرم
وی بلبل خوری دستی پا غصه سوی چی زودی ورار اکرم
وی بنا پا غصه کردم سو زلی ورغلم از زلی چی ورغلیم دره دره سوا رو پویمه دست نقدی ور وریدی پس وگه دا چی دا گلالی پشتنی تراتنالا بس هم دا از سن رو پوی راخی سیدی او راغلالا دا نا پس پک نظر ندی چرا تا گوری ها ولی وارسم تراتوه دا خیلا پر زای پریشده بلا ورش چی دا دوی کرا ورغلم بس هم دا سن از تو خبوری مصر کولی کولی مجلس منو که دیر سو سر بس دا را تکلا کشو اون غرما را سر چرک
خا بیادی غرما ور سر تیرکلا
او سلطانی خوری بس هم آغم پشمانه پشمانه اکرم هم آغا غرمه
ولی پاتا شوی که چنگه
نه دودی خوی را کرده دودی را کرده وجه نیم پاتا سه بس شنه سابه پخ کری با هم آغا اینم از تو سر راو راو بس
خانو دی تا تموا چی پسدر تا حلال کی
دا تا چوه سلطان خوری ما کرو ویدی چی ما تا دی پسر حلال کری ها توه چوک تا چا کرا جی او میل مکیجی نو آقا دست پس پکستر که نور تا کیجی چیچ نه یو لست شوار ما خوبی پخ کنه وی
گورا بلبلی خوری دی لاس پینزه گوتی برابری ندی بیا خدا فرض نده چی میل ما تا دی باید اتمن شروع پخسی تو دی هر چانه دا تم و توقع ملاره تو شکر دادی خدای فضل دا پراخ دارایی لاره خشت لاره بیا چی تل هر چا سرکوی دی بل چانه دا تم و توقع ملاره
شکر دی چه لارمه خوام دازه بیا دا هر چا عزتم کوم زما کورتا چی چوک راسی بی قدر و بی عزت های نباسم خوام دازه بیا توقع ملارم زنی چی عزت میبوکی
ولی زیتون استا بی قدری کرده او یای تندهی در تا تریو کرده و؟
نه نه تندهی بیا ودی تا تریو کرده وی
وقعی در تا نوا پخ کرده ام دا وایه؟
خود نه ام دا وایم
گوره خوره مخ طولو تا معلومه ده چه زیتون غریب خزه ده ده سبا لری دی بیگان نلری اول خو پکر دا وای چه غرمه دی نوای تیره کرده بیا چه دی غرمه تیره کرده خدی وکره خو خوراکی چې هم څه درلودو هماغه یې درته پاخه کړه او درته راوایخیستل، نو نور ته څه تمه لرې؟
هو رښتیا داسې خو ده نو.
بله دا چې تا ویل چې ما ډېرې پیسې ورته یوړې او ډېر لږ پیسې راته راوړې، سیالي خو دې هر چا تر وسه پورې ده. دغه توقع باید ونه لرو چې ما ډېرې یوړې هغه دې باید ډېرې راوړې، یا هغې ډېرې راوړې ما لږ یوړې. هر څوک د خپل وسو اندازې سره پیسې د یو چا کره سیالي او شریکي وړي. موږ باید د زیاتو پیسو یا د زیات شي تمه او توقع ونه لرو، هغه غریبه یې نه لري، موږ به لرو.
او خو دې ورکه وایه سلطانی، اوس راغله هسې یو خبره مې وکړله.
بچی دې خدای لره چه قناعت دې وکړ، زه دې خوشحاله کړم خورې. ځانو اوس به نو دواړه لاړې شو د زیتونې کره، چای به مو چېښو او مرکې به م سره و.
درځه سمه ده، راځه ساعت به بهم تېر سي. درځه دواړه، زما هم زړه ډېر په تنګ سوی دی.
درځه درځه
درځه چې
ځو له خیره سره.
درنو اوریدونکو د کور کلی دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلئ، لیدلئ او لوستلئ سئ. ازادي رادیو ټکی کام.
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا. اوریدونکو له کمپاینونو سره څنګه یې؟ له چا مو پیسې اخیستې او کنه؟ اوس خو د منطق ځای کنځلو نیولی او کمپاینران هر ورځ په زرګونو ښکنځل د خپل کاندید مقابل کاندیدانو ته کوي. د فیسبوک دروازه مه خلاصوئ، کنه پرته له کنځاو به بل هیڅ هم پکې وانهورئ. کال په کال د کمپاینونو بڼه بدلیږي او ترقی کوي. د خپرونې په پیل کې د یوه کاندید بیانیه دراورو چې پوه شي کاندید په خپلو کمپاینی ویناو کې څه څه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. او بیا ټول راغلیو درنو مشرانو، ځوانانو او کشرانو ته خراغلاست وایم. د انتخاباتي کمپاین په دې لومړۍ ورځ د خپلو معاونینو په وړاندې وعده در سره کوم چې دا هیواد به آبادوو. دا هیواد به د اروپایي هیوادونو په څیر په خپلو پښو درو، سپوږمۍ ته به خیجو، مریخ ته بوزو. وعده در سره کوم چې هر کور ته به یو نوی ماډل موټر ولاړ وي. هر هیوادوال به لا اقل یو دوه منزله پوخ کور ولري. هر ځوان به مو لا اقل دوه ځایه کار کوي. بې سوادان به مو ټول دوبی، قطر، بحرین، سعودي، لندن، استرالیا، کانادا او جرمنی ته د کار لپاره ځي.